څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشان راسره مرستندوی دی. سلامونه. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وشي او په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر کابل ته لاړ شي. په دې اړه تر خبرونو وروسته جزئیات درسره شریکوو. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک په افغانستان کې د سولې لپاره یو مثبت ګام بلل دی. ارګوایی د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشې کولو د مذاکرې ځانګړې اجنډا جوړیږي. د امریکا دفاع وزیر او د ناټو تړون عمومي منشي کابل ته روان دي او په بیلاروس کې د کرونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوه. د پاکستان د بارنوی چار وزیر شاه محمود قریشی ویلی دا چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کوي په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت ګام دی. امریکا او طالبان به سبا په دوحه کې موافقه لاسلیک کړي. شاه محمود قریشی هم په دې اړه په مراسمو کې د ګډون لپاره دوحې ته تللی دی. هغه پر فیسبوک یو ویډیویي پیغام خپور کړی چې په یو برخه کې وایي
Tomorrow is a big day for Afghanistan and for Afghans.
دا وایي سبا د افغانستان او افغانانو لپاره یو لوی ورځ ده. لدې سره به افغانستان د سولې او روغې پر لور حرکت پیل کړي او بین الافغاني خبرو ته به هم لار خلاصه سي. د افغانستان د سولې لپاره پروانو هڅو کې پاکستان مکرره د همکاري ادعا کړي. خو واشنگتن په 2019 میلادي کال کې یو راپور خپور کړ او ویل چې د حقاني شبکو د طالبانو رهبران په پاکستان کې امن ځایونه لري. ارګ نن ویلی چې د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشې کولو د مذاکرې ځانګړې اجنډا جوړیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته یو پلاوی تللی خو د بندیانو پر خوشې کولو خبرې نه کوي، بلکې له طالبانو سره د ارتباط پر چنګولو به تمرکز کوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د اعتماد پر جوړولو کار کېږي. شاهین وویل چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د دې لپاره چې باور پیدا سي حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خلاصوي او طالبان به هم د حکومت زر بندیان خوشي کوي. د افغانستان د امي روغتیا وزارت نن ویلي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس لس مشکوکي پیښې په لابراتوار کې کتل سوي منفي راوتلي دي. د امي روغتیا وزارت ویندوی وحید الله معیار نن د ازادي راډیو ته ویل چې د کورونا ویروس درې مشکوکي پیښې له هراته، یوه له بغلانه، یوه له غوره او 15 له کابله ورته رسیدلې وي. معیار ویل چې لس نورې مشکوکي پیښې چې له هراته ورسېدلې لا هم په لابراتوار کې تر کتنې لاندې دي. په افغانستان کې تر اوسه یوازې یوه د کورونا ویروس مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه پیښه په هرات کې ثبت شوې ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې دغه وګړی له ایرانه افغانستان ته راغلی دی. په ایران کې د کورونا ویروس پیښې د په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دي. کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې اول پیدا سو. له هغه راهیسې په ټول نړۍ کې زرهاو کسان په دغه ویروس اخته سوي دي. ایران له چین بهر دوهم هیواد دی چې هلته ډیر کسان د کورونا ویروس په دښته کېدو له امله مړه شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر مایک سپارو د ناټو تړون عمومي منشي ین ستولتنبرګ سبا کابل تر سیږي. هغوی به په کابل کې د افغانستان له حکومت د نړیوالې ټولنې د ملاتړ څرګندولو لپاره یو ګډ بیان خپور کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به سبا غرمه په ارګ کې په ځانګړي پروګرام کې ګډون کوي. صدیقي د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. ناټو یا د امریکا دفاع وزارت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیه حکومت نن وویل 3 عسکر د سوریه د حکومتي ځواکونو په بمباری کې وژل سوي دي. ترکیه عسکر د سوریه په شمالي شهر ادلب کې وژل سوي دي. له دې امله د انقره او دمشق ترمنځ کړکیچ زیات سوی دی. د سوریه پر پوله د ترکیه د هتای ولایت والی رحمی دوغان د نن خبريالانو ته وویل چې 2 زخمی عسکر د درملنې لپاره روغتون ته ورول شوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د حمله ځواب باور کړي. اردوغان ویلي چې د سوریه حکومت د سوریه د حکومت پر پوځي اهدافو به ځمکنی او هوایی حمله جاری وي. په سوریه کې د جګړې د څاروي ادارې ویلي چې د ترکیه له لوري په حملو کې د سوریه 14 عسکر وژل سوي دي. او په بیلاروس کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوه. د بیلاروس حکومت پرون وویل چې په کورونا ویروس اخته سړی یو ایرانی محصل دی او تیرونی له ایران ورغلی وو. د بیلاروس روغتیایي چارواکو ویلي چې ناروغ محصل قرنطین شوی او درغیدو په حال کې دی. په لیتوینیا کې هم یوه ښځه په کرونا ویروس اخته پیژندل شوې ده. د لیتوینیا چارواکو ویلي چې هغه په وروستیو کې ایټالیا ته په سفر تللې وه. په ایټالیا کې د کرونا ویروس د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله ډیر خپور شوی دی. ایټالوي چارواکو ویلي چې د کرونا ویروس له امله تر اوسه 18 تنه مړه شوي دي. په ایټالیا کې په کرونا ویروس د اخته وګړو شمیر پر 350 زیات ښودل شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنی بیا او FM 3.5 تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي کابل تراشي د دې چارواکو د سفر د هدف په اړه بوړاندې واوري. بلور ته مو قطر ته د افغان حکومت تللی پلاوی چارلی داسې اوازې وي چې د هیئت په د زندانیانو د تبادلې پر مسلې بحث وکړي. خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي
د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ ورباندې بحث کیږي.
دا موضوع مې د پانتون له استاد ابراهیمی سره شریکه کړې.
که چیر ته مشکل ده د بین الافغانی مذاکراتونه د بندیانو تبادله راشي زه فکر کوم چې دا به ډیر تاثیر بیا ونلري بین الافغانی مذاکراتو کې.
خوست مو هم ورولو هلته نن په ښار کې د ونو د کښینولو د جشن دوهمه ده.
او نلګی دي ځان لپاره یو د هیواد لپاره دوه نلګی ولګی دای وخت ده او د غنه پوره ساتنه وکړي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ترسي او له افغان حکومت سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقي د دې مطلب په سرګندولو سره همدارنګ قطر ته د تللي افغان پلاوی په تړه وویل چې دا هیئت به له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي. نوموړي هغه اوازې رد کړي چې دغه پلاوی به د شپږ زره بندیانو د تبادلې مسله چیړي. ناجه ساپي له کابله له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې سبا شنبه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي او له افغان ولسمشر سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د دغې ګډې اعلامیې د لاسلیک کولو مراسم به سبا له غرمې مخکې په ارګ کې ترسره شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د دې اعلامیې د لاسلیک کولو هدف دا دی څو نړیواله ټولنه خې چې له افغانستان سره خپل همکاري او تداوم ورکوي. نوموړي هم درنګ هغه واضح رد کړی چې ګنې د افغان حکومت له لوري قطر ته تللې پلاوی به د طالبانو او حکومت د شپږ زرو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو خبري وکړي. ارګمانی وایي قطر ته د تللې پلاوی اساسي دنده له طالبانو سره د اړیکو ټینګول دي او په وینا یې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به بېله مذاکراتي اجنډا جوړیږي.
د طالبانو د بندیانو پاک لبانی خو هغه کېدای شي چې په مذاکراتو کې به یو مهمه مسله ووسی او د طالبان لخوا هغه مطرح شي. یعنی د سبا چې کوم موافقتنامه امضا کیږي د هغه نه مخکې نه بندیان به نه خوشي کیږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به ورباندې بحث کیږي.
ویل کیږي چې د دې پلاوي په ترکیب کې د عدلي وزارت مرستیال زکیه عدلي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق بلاکرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسول شامل دي. له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو دوهی ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې. ښاغلی شاهین وایي دا پلاوی موږ نه دی راغوښتی خو کېدای شي چې امریکایي لوري راغوښتي وي. زموږ د موافقې چوکاټ معلوم دی او هغه دا چې لومړی به دا موافقه لاسلیک کیږي او وروسته د اعتماد جوړونې پړاو پیلېږي چې په دې ترس کې به زموږ 15,000 بندیان او د کابل ادارې 1,000 بندیان خوشي شي او له هغه وروسته بین الافغاني خبرې پیلېږي او له ټولو افغان اړخونو سره به خبرې کیږي. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په قطر کې په دې مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې به د شاوخوا ډېر شو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه، او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیره شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
د ناجی ساپوی په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده سبا د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. په دې ترڅ کې سبا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ کابل ته ځي. دې پیښو ته په کتو افغانان سولې ته ډېر نږدې شوي دي که نه دي؟ دا پوښتنه مې د پوهنتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمي څخه وکړه.
چې لازم وو هغه تر سره شوي تر یو حده، ولې مهمه دا ده چې هغه د اعتماد فضا چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي او سولې ته د رسېدو لاره لنډه کړي، دغه د اعتماد فضا لا تر اوسه تر ډېره حده نه رامنځته شوې.
بله، داسې راپورونه خپره شوي دي چې ممکن طالبان له افغان حکومت سره بندیان تبادله کړي. که چېرته دغه یو اقدام وشي دغه اعتماد به رامنځته نه شي؟
زه فکر کوم که چېرته بندیان تبادله شي دغه مسله که د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې مطرح شي چې هلته یو څه یې شي دوی توافق سره وکړي، که چېرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې، ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي.
ابراهیمي صاحب، نو د اعتماد د فضا د رامنځته کېدو لپاره څه په کار دي؟ افغان نورې څه وکړي او طالبان څه؟
مهمه مسله خو دا ده چې امریکایانو له طالبانو سره هغه توافقات چې کوي، دلته باید افغان دولت د حکومي شخصیت په حیث باید وپېژندل شي چې په آینده توافقات کې چې په ناروی کې ترسره شي یا هلته دولت په حیث دونه وکړي، نه د یو سیاسي لوري په حیث، ځکه دلته اوس هم په داخل د افغانستان کې اختلافات ډېر دي. حتی داسې ویل کېږي چې زلمي خلیلزاد له صوبات او هم پالن ټیم نه هم داسې غوښتي چې تاسو خپل نمائندګان معرفي کړئ، نو که داسې یو واحد ادرس موجود نه وي نو فکر نه کوم چې بین الافغاني مذاکرات به نتیجې ته ورسیږي.
ابراهیمي صاحب، تاسو د هیئت په برخه کې اندېښنه لرئ؟ که چېرته له طالبانو سره د سولې خبرې کیږي نو خو داسې هم نه ده چې د یوه هیئت د خبرو په ترڅ کې به دا موضوع هواري شي او حل کیږي. له امریکایانو سره چې د طالبانو په خبرو کې ډېر زیات ټکي هم نه وو، یو کال وخت یې ونیو. د افغانانو ترمنځ خو ممکن ډېر زیات موارد وي چې په هغوی باندې بحثونه وشي، نو کېدای شي چې ورو ورو حیات په یوه حیات تبدیل شي او د نهایي حیات له خاطره بیا ځانګړی حیات له طالبانو سره موافقې ته ورسي.
خو دلته مهمه مسله د افغانستان د دولت شتون ده، او دغه شل کاله کومې لاسته راوړنې چې موږ په افغانستان کې لرو دا باید حفظ شي. زه فکر کوم چې طالبان تر ډېره په دې باندې تاکید کوي چې له امریکایانو سره داسې توافق وکړي چې امریکایان باید له دې منطقې نه ووځي، وروسته له هغې نه چې هر فشار وغواړي، ځکه دوی اوربند هم نه ده کړی، اوربند هم نه کوي، د یو افزار پاید شاید د افغان دولت په ضد استفاده وشي. نو دلته په داخل کې هم هغه متعارض غوښتنې دي د سولې په پروسه کې، دلته بعضې ډلې دي چې شخصي غوښتنې لري، نو دغې دا مسله بله لږ زره پیچلې کړې ده. که چېرته افغانان دا په طالبانو قبول کړي چې د افغان دولت سره باید دغه بین الافغاني مذاکرات مخته لاړ شي، نو دا نتیجه ورکوي. که چېرته امریکایان دغه فشار په طالبانو را نه وړي، نو د طالبانو زه فکر نه کوم چې دوی به افغان دولت ته د یو دولت په حیث باندې یو نقش ورکړي، او د یو سیاسي لوري په حیث شاید دوی ورسره خبرې وکړي، ول د یو دولت په حیث دوی دا نه قبلوي. او بله مهمه مسله دا ده چې دولت داسې غواړي لکه د حزب اسلامي چې کومه سوله وه چې طالبان داسې باید مدغم شي، ولې طالبان دا نه غواړي؟ طالبان وایي چې نه، موږ به دلته موقته اداره رامنځته کوو، د موقته ادارې نه وروسته به په نظام او په ساختار او په تعدیل د اساسي قانون باندې خبرې کوو.
له ښاغلي ابراهیم څخه په مننې د افغانستان د سولې په ارتباط وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم اوریدل شي.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي رادیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
سبا له ازادي رادیو د سهار د 8 بجو په خبرونه کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو بحث لرو. په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري هم برخه واخلئ. ازادي راډیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سولې په اړه د شوزو نظر پوښتلې. له دغو میرمنو څخه یو وای
یو سول یو خزی سولا د افغان خزو له نظره.
حلیمه ورتګم د پلوخمری خار نه دوشت کلا عمر لره مدني فعاله سول د پاره د سول نه لمړی مونږه هر کلی کو د سول ډیشته کې سو هغه سول چې په حقیقت مونږه وکولای شو خپل هغه حقيقي عذور مونږه خويندې وکولای شو وینو ځکه چې که هغه سی وسول راشي چې په حقیقت خويندې بیا هم په ګوخه کې ووسی او یا هم هغه حقوق باندې هغه حقوق مشخص نوي او هغه حقوق ته خلک احترام ونه لري نو هغه سول هبه بیا هم مونږه د سول مانونه نو هغه دوره کاملا دغه اوسنۍ دورې سره په ټکر کې وای. یعنی په هغه وخت کې انجونو لپاره خوانځي نه و، انجونو نشوای کولای چې په ټولنه کې کار وکړي په دولتي اداراتو کې. نو اوس خوشبختانه دغه ټول زمينه ورته مساعد دي، دوی په تحصیلي برخه کې حضور ډیر شوی. نو دې ته په کتو سره هیڅوک په ونه غواړي د ما په شمول چې بیرته طالبان دورې ته ودرسو.
ډیر ژربه د ازادي رډو په پڼه کې د یو سل او یو شزو نظر د سوري پاړه در سره شریک کړ.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سوریه په زرګونو پوځیان او زرهي وسایت سوریه ته استولیدي او د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل دي ک چیرته د سوریه پوځیان په ادلب کې له حمله لاسو نه خلی د سوریه د قواو د ځپلو لپاره بهلته پراخ عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې پولیسکونو ترکی عسكر وژل شوی او زخمیان شوی دي. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
ترکیه وای د سوریه پر حکومت ځواکونه ورسته له حق انتقامي بریدونه کړی چې په ادلب کې په هوایي بریدونو کې لشتلشه درې دیش ترک سرتیری ووښل شول. ناټو د دې کار لکبل د مشق او مسکو غندلی او دای په سیمه کې له توپیر پرته ډاند بمباری بلل لري. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤل فخرالدین التون د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د سوریه د رژیم پیژندل شوی هدفونه لمزکی او هوا تر بریدونه لاندې راغلي او دا به دوام وکړي. التون همدارس ویلي پر نړیوالې ټولنې شخ کوي چې د سوریې حکومت د بشریت په وړاندې له جنایتونو راوګرځوي. د ترکیې د انادولو خبري آژانس ویلي د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. د ناټو یو ویاند ویلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ دا په ادلب ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې لخوا بې توپیره یاړنده هوایي بمباري بللې او ترې غوښتنه یې کړې چې سمدستي دې دا عملیات ودروي، نړیوال قانون ته دې درناوی وکوي او د سولې حل لارې لپاره دې بیرته د ملګرو ملتو له هڅو سره یو ځای شي. د ناټو د ویندوی په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواو ژغ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې کم کړي او په سیمه کې دې لا د مخه ویروونکی بشري وضعیت نور نه خرابوي. روسیې نن جمعه وویل چې د سوریې ساحل ته دوه جنگي بیړۍ استوي چې په کروز توغندو به سمبالي وي. روسیې د غراز په ادلب کې د درې دیش ترک پوځیانو د وشل کېدو ملامتي د ترکیې د حکومت په غاړه واچوله. د ترکیې د هاتای ولایت والی وایي چې له پرونی پیشي سره چې درې دیش ترک پوځیان پکې وشل شول او دوه دیش نور شوبل شول، پر روانه میاشت کې د سوریې په دې سیمه کې د ترک پوځیانو تلفات څلور پنځوستنو ته ورسېدل. هاتای ولایت له سوریې سره پوله لري.
تاسو لا پیغامونو
اسفیم د کونړ اوسیدونکو هله می داد چې دغه د سولې د موافقتنامه چې سبب د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک کیږي او دغه موافقتنامه به لار هواري د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته په دې هله يم چې دغه په بریا سره دغه پروسه هم پاتې ورسیږي او افغانان د وګړي مودې جنگ جګړو بدبختیو څخه نور خلاصون مومي او د یو سولې زوارام جون خوندان شي. خو د امریکا څخه مه هله داد چې یو ځل بیا افغانستان د ویون لسیز په چیر باندې وازی پرې نګدي، دا سینش چې خپل پخې د افغانستان څخه سپکی کړي او یو ځل بیا په افغانستان کې جنگ جګړې پیل شي.
نوم اسماعیل د کونړ ولایت اوسیدونکو يم. په لسم صنف کې ما دا یو هفته چې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ وه، ډیر په آرام زړه سره مکتب ته تللیو او بازار ته هم تللیو. په آرام سره هم په مکتب کې درسونه ویلي دي. سبا چې کوم دا تړون لاسلیک کیږي دې ته هم خوشحاله یو، ټول افغانان ورته خوشحاله دي، او په دې هیله یو چې په افغانستان کې امن راشي او یو ودان او سوکال افغانستان په راتلونکي کې ولرو.
سید الله يم د کونړ ولایت اوسیدونکو. اونۍ خو ډیره خطره شوله، په دې څلوېښت کلونو کې موږ داسې اونۍ نه ولیدلې، هغه ځکه چې نه ډز ډزو هیڅ کومه پیښه موږ نه درلودله. داسې پیښه چې هغه د تشویش وړ وي، تازه ډوزه به وه بعضې ځایونو کې، هغه دومره نه وه چې د سړی د تشویش واخلي. موږ چې ډېر خوشحاله یو، د الله تعالی نه ډېر راضي یو چې راتلونکي کې بیا هم دغسې دغه وکړي. خو خوشبختانه په دې سبانۍ ورځ د ډېر لیواله یي چې خوشحاله یي چې دغه تړون دا موافقه ده د څلوېښت کلن جنګ د پای ته د رسېدو هیله وګرځي. همدغه ته ډېره خوشبینه یي تر څو دغه موافقه په صحیح ډول عملي شي.
بس روجا رضا خپله د تیشي اوسیدونکی یم، او محمد جمال مې نوم دی. دا چې خپله معیبه مې یم او دلته کار کوم، نو تقریبا داسې کېده چې موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي، او د امریکا سره چې کوم لاسلیک کېږي دغه د ټول افغانستان لپاره د خیر ذریعه وګرځي. زموږ دغه ارزو ده، او دغه اونۍ چې موږ تېره کړه ښه خوشحاله وو، او ښه په خوشحالۍ سره خبره شروع شوې ده، او موږ تشویش نشته دی نه خفګان شته دی. نو الله دې وکړي چې دغه لاسلیک په داسې طریقه سره وشي چې موږ افغانان پکې خوشحاله اوسو، خپله زندګي په آرام سره تېره. مخالفین نه دغه هیله ده زموږ چې وروره په جنګ او په دغه نه کېږي. نبی علیه السلام خپله سوله کړې ده، که موږ تاسو غواړو چې موږ مسلمانان یو اسلام راوړو، نو اسلام خو په سوله راځي، په جنګ نه راځي. نو دغه لپاره زموږ دا ارزو ده چې موږ تاسو باید سوله وکړو، افغانان په یو ټغر سره کینو، خپل زندگی تر پای مرګ پورې ورسو.
زما نوم عتیق الله ده. خدای دې وکړي چې دا سبانه ورځ کوم لاسټیک چې کی د افغانستان په خیر باندې سرته ورسیږي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځني صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم و غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
د ازادي راډیو په سبانۍ سهارنۍ خبرونه کې د اتو بجو په خبرونه کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو بحث لرو، او وروسته بیا د ماښام تر بجو پورې نور مطالب هم د افغانستان د سولې مسلې ته ځانګړي شوي دي. اوس به خوست مخه کړو. د خوست ښاروالي لخوا د ښار په تفریح غونډې کې د تیرو کلونو په شان د نیالګیو د کښېنولو جشن او کلتوري میله روانه ده. دا میله پرون پیل شوه او نن هم روانه ده، او د درې ورځو په مخه ده. د خوست له ښاره نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري.
د خار په تفریحي غونډۍ کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنی جشن او کلتوري میله سکال هم د خلکو په ګډون، د هنرمندانو په کنسرت او د ځوانانو لخوا په ملي اتڼونو پیل شوه. یو شمېر ګډونوالو د ځای تر ځانونو سره زینتي نیالګي هم وروړي تر څو د دې غونډۍ په یو نیم پات ځای کې کینوي، او یا د خار هغو ځایونو ته یوسي چې د نیالګیو د کینولو اړتیا پکې موجود دی. د ملي یو ګډونوال مدني فعال عبدالجبار جبارخیل آزادۍ راډیو ته وویل
زرغون میله خوستوالو ته دا پیغام ورکوي چې هر څوک باید په دې وخت کې نیالګي کینوي، او نیالګي د کینولو سره سره هغه نیالګي وهم سوتي، ځکه نیالګي د محیط، د آب و هوا، د هغه لپاره ډېر مهم دي، ضرور دي، انسان صحت سره ډېره مرسته کولی شي. نو په همدې وجه نه موږ ټولو ته دا پیغام ورکوو چې لکه څنګه چې یو نیالګی د ځان لپاره، یو د هیواد لپاره، همدارنګه یو دوه نیالګي ولګوي، دا یو وخت ده، او د هغې نه پوره ساتنه وکړي تر څو رښتیا هم لګولی شي.
خوستي مدني فعالان او روڼه اندي وایي د ولس له ونډې او همکارۍ پرته حکومت په یوازې ځان نشي کولی چې چاپیریال سمسور او زرغون کړي. مدني فعال جلال حقیقت او د ځوانانو د پارلمان غړی شمس الدین مراد وایي
پرته له خلکو له ونډې اخیستلو څخه دولت په یوازې توګه نشي کولی چې ټول کارونه ترسره کړي. نو د خلکو ونډه ډېره اړینه او ضروري ده، باید موږ د دولت سره د نوو نیالګیو په لګولو کې پوره مرسته وکړو.
د ځوانانو ونډه د چاپیریال په ساتنه کې ډېر بارز رول لري. اصلا په خوست کې د نیالګیو اشر یو نوی راویش ده چې ورو په ورو فرهنګ ته پورګډېدو ده. دا د خوست لپاره او د سیمې لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري، او موږ په نیک پال نیسو.
د خوست تیاتر یو ممثل نورولی زنی خلوی په دې میله کې د هر کال په تیر دو سره د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره شوې ده.
دغه میله چې د زرغون خوست په نوم یادیږي چې هر کال دلته میله کیږي، که تاسو وګورئ چې کال په کال دلته ځوانان زیاتیږي میلې ته راځي، نو موږ هیله د ځوانانو د دغه ده چې په دغه میلو کې هر کال برخه واخلي، نیالګي کینوي تر څو د زرغون خوست چې دی لا نوره ښکلا پیدا کړي.
په ټوله کې واندښنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو دا ډول میلې او جشنونه تر ډیره نمایشي بڼه لري او وروسته لکه خودل شو نیالګیو سمه ساتنه او پالنه نه کیږي. خود خو سرپرست خاروال دلاور نوری وایي دوی د کینول شوي نیالګیو ساتنه او پالنه کړي او سږ کال هم د خار اړوند سیمو کې څه د پاسه درې در زره نوي نیالګي کینوي.
د زرغون خوست میلې تقریبا د څلور کال چې لمنځو درې ورځې دوام لري او د پڅانګ چې موږ نیالګي کینو هغه نه په دوامدار ډول سره ستنه هم کو خلکو سره خبرې کړې دي چې هغه ډاډ موږ تر کړې دي چې هغه نه موږ ساتنه هم کو او وکاونه به هم کو او د دې تر څنګ موږ هم په دې پلان کې لرو چې خپل ټانکر په واسطه دغه ترسګي وکړو.
بلخوا خوست ولی محمد حلیم فدایی هم رسنوي سره په خبرو کې د دې ولایت له اوسیدونکو وغوښتل چې په پسرلي کې د نیالګیو د کینولو او وروسته د هغې د ساتنې او پالنې په برخه کې خپله اسلامي او هیوادنې دنده ترسره کړي. د اول په دې پسرلي کې د نویو نیالګیو د کینولو سربیره د خوست په غرونو او غونډیو کې د 2.1 میلیون نیالګیو د کینولو درې کلنه پروژه هم روانه ده چې په دې سره به د وهل شویو ځنګلونو یوه برخه بیرته احیا او شنه شي.
خوست کې بعد د نیالونو د کښېنولو دغه جشن سبات هم روان وي. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو او د سولې د خبرو په ترڅ کې به دا واوري چې په اورسګان کې طالبانو د افغان حکومت د چارواکو په وینا په یو شمېر امنیتي پوستو حملې کړې دي او ډزې کړې دي. په دې اړه هم په دې خپرونه کې تاسو راپور اوریدلی شئ. خو اوس پر شو ازادي راډیو ته ستاسو اوس پر شو ستاسو استمیسونو ته چې ازادي راډیو ته مو راسته ودی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راسته ولې دي.
خان محمد اسلامیار پر سولې سمس کې لیکلي دي چې د سولې تړون وشي امریکایان ووزي بیا به هم جګړه په افغانستان کې روان وي. عبدالرحمن بیا پر سولې سمس کې لیکلي دي زه د سولې تړون ډیر خوشاله یم کې د شي چې لدی سره په افغانستان کې دایمي اوربند وشي او امنیت ټینګ شي. وسیق د بالامرغاب له ولسوالۍ پر سولې سمس کې لیکلي دي د اور کم پښپژو ورځو کې خلک ډیر خوشاله دي، هله ده چې دا حالت تمدید شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالی ولسوالۍ پر سولې سمس کې لیکي دا اونۍ د افغانستان د خوشي د پاکستان د غم و. سعید ابن عمر له کندهار په خپل سمس کې لیکلي دي سولې ته ډیر خوشاله یو، د بیا سولې ته خوشي څرګنده کړې ده او اوږد سمس راستولې. بشیر حبیب زای د لوګر لازره ولسوالی لیکي کده سولې تړون سوال اصلیک شي بین الافغانی خبرو ته به هلي خورازیت شي. حمیده عطل له غزنی لیکي پر طالبانو پر سولې سمس کې پر طالبانو انتقاد کوي چې افغان حکومت تر پښتن لاندې د دې په وینا تر سوال لاندې تر پښتن لاندې نشرا واستلای. عبدالباری د غزنی نه پر سولې سمس کې لیکلي دي افغان حکومت باید په پټو سترګو لکوم شرط پرته د طالبانو بندیان آزاد نکړي. غفور احمدزی پر استول اسمس کې د بندیانو مسلې ته اشاره کړې ده او دی لیکي چې د افغانستان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي او طالبان د افغانستان د حکومت بندیان خوشی کړي ترڅو د اعتماد فضا رامنځته شي او د په وینا افغانان د سولې څښتنان شي. حمیده نظری لکلات پر استول اسمس کې لیکي موږ د امریکا او طالبانو تړون ته محتاطانه خوشبینه یو ځکه چې د موافقت نامې له محتوا نه یو خبر چې څه د افغانستان په ګټه دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره پر استول اسمس کې لیکلي دي خدای دې وکړي چې د سبا ورځې تر تړون وروسته د سولې ټغر وغوړی شي او د جنگ ټغر ټول شي. عبدالباری خانم رنگ لیکي افغانان باید د سولې لپاره متحد شي. عبید الله پر استول اسمس کې لیکلي دي د افغانستان مشران د سولې لپاره یو لاس ندي او دوی باید اتحاد وکړي. او یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اسمس کې لیکلي دي که چیرته د افغانستان مشران د سولې لپاره متحد نه وي کوم پلاوی به له طالبانو سره په ناروی کې د سولې خبرې مخته وړي. ازادي رادیو په منځني سپد 1216 نیمه په ټول افغانستان کې او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. البته کدا ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي هغه راپورونه چې د ازادي رادیو لاله خبرو د هغه متن هم زموږ په ویب پاڼه کې لوستل شي. څلور بجې او 1 دقیقې شوي. لنډ خبرونه لفرشته جلال زیڅ.
د افغانستان د ملي ادامې روغتیا وزارت نن وویل چې د کورونا وایروس لمشکو کې پیش چې په لابراتوار کې کتل سوی دی ټولی منفی ثابت سوی دی. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس یوازې یو مثبته پیښه تایید سوی ده. ټاکل سوی چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو تړون عمومی منشی یان ستولتنبرګ سبا کابل ته ولاړ سي. هغوی به په کابل کې د افغانستان له حکومت د نړیوالې ټولنې د ملاتړ لپاره یو ګډ بیان خپور کړي. ارګوای چې د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوش کولو د مذاکرو لپاره ځانګړی اجنډا جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې قطر ته یو پلاوی تللی خو هغوی د بندیانو پر خوش کولو خبرې نه کوي، بلکې له طالبانو سره د ارتباط په ټینګولو به تمرکز کوي. د ترکیه حکومت ویلي چې 3 عسکري د سوریه د حکومتي ځواکونو په بمباری کې په ادلب کې وژل شوی دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي چې د دې حمله غچ به واخلي. اردغان ویلي چې د سوریه د حکومت پر پوځي اهدافو به ځمکني او هوایی حمله جاری وساتي. او د بیلاروس حکومت نن وویل چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس لومړی مثبته پیښه ثبت شوه. د بیلاروس حکومت ویلي چې په کورونا وایروس اخته سړی یو ایرانی محصل دی چې تیره اونۍ مینسک ته تللی دی. د لیتوانیا چارواکو هم ویلي چې هلته یوه ښځه په کورونا وایروس اخته پیژندل سوې ده. دغه میرمن په وروستیو کې ایټالیا ته تللې وه. ایتالیا د اروپا له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وایروس لامله تر اوسه تر ټولو زیات وګړي پکې مړه شوي دي. په ایتالیا کې په کورونا وایروس ته اخته وګړو شمیر پر 350 اوښتی بلل کیږي.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو سترین کوټ ته مخه کوو. چارواکي په اورسګان کې وایي وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړی دي. امنیتي چارواکي څرګندوي دغه امنیتي پیښې دغه ولایت په مرکز ترین کوټ او یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوې دي. له ترین کوټه د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د تاوتریخوالی د کمیدو د ونی 15 او 16 ورځ د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالی لکه دهراوت، خاص اورزګان او چرشنی ولسوالی د امنیتی پیښو شهیدان وي. د دهراوت ولسوالی د امنی کمانډانی مرسیال روزی خان همکار ازادي راډیو ټول شکر ورځ وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالی په پلیمنان سیمه کې پر امنیتی پوسټو بریدونه وکړه. د وی یاد بریدونه چې وسلوالو طالبانو د سهار له 4 څخه پیل کړه، بیا د ماښام تر 6 پورې دوام وکړي. همکار وایي په همدې ورځ وسلوالو طالبانو په یادی ولسوالی کې د ملي اردو د چتو پر قرارګاه او د ملي پولیسو پر پوسټو هم سخت بریدونه وکړه چې 2 ساعته دوام وکړ. دی وای د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو ای دی یوازې له ځانونو څخه دفاع کول.
کمپ کې چې د طالبانو د خوا څخه په مشهور پوسټو باندې او د اردو ملي پر کمپاینی د دشمن د خوا څخه شدید جنگ وشو. ان شاء الله کم زخمی وو او کم شهید نه لرو. او نن ورځ په لیمنان کې د دشمن د خوا څخه پر کندان دغه سهار څخه شروع در مازیګر پورې زموږ کمانډان موږ ته کسانو ته اجازه نه درکړې چې د څو پراغوم انتقال وکړي. نو دوی پر ولسي خلکو هم ټکان کوي، نظامي کسان هم ټکان کوي. خوشبختانه چې کم زخمي وو کم شهید نه لرو.
له دې سره د دغه ولایت د څلورمې لیوا کمانډان عبدالولي حکمل هم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په خاص اورزګان ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه کړي دي. دی وایي یاد بریدونه وسلوالو طالبانو نن او تیر ورځ کړي، خو یې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. حکمل دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په چرچنو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي دي. د یوای د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو ای د وسلوالو طالبانو په اړه معلومات نه لري او افغان سرتیرو یوازې له ځانونو څخه دفاع کړي. د ملي اردو د څلرمې لیوا دغه کمانډان زیاتوي چې تیر ورځ ناوخته د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو حامی ټانک هم ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یو افغان سرتیری وژل شوی دی. دی وایي دغه ماین ریموټ کنټرول او د وسلوالو طالبانو لخوا چاودیدلې دي.
او دغه باندې تقریبا 3 ځلې خاص روزګان چې پرون ورځ هم په دې کې شامل ده
او چې دغه کې په د چیتو کمپنی پرونی هوا نن دغه کړی دی دوه ورځې مخکې دینه یعنی پرون چې څوم تاریخ پرون ووم تاریخ پنځم تاریخ باندې هم چیتو باندې انداخت کړی نن هم په پولیس منان باندې انداخت کړی دی پرونی هم کړی دی چې او یو نفر پولیس دلته ریموت کنټرول مینه په سرخوم منطقې کې شو په جنوب د تل کوټ کې یو پولیس شهید شو
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسیال کې د چې د تاوتریخوالي د رواني ونې د پیل په لومړی او دوهم ورځ هم د دغه ولایت خاص روزګان ولسوالي چنارتو او مرکز ترنکوټ کې هم وسلوالو طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې پر مهال یې دوه پولیسو جلسې وو او دوه تنه نور ټپیان سي وو.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو. خوست ته مخه کوو. نن د کاپ نهمه په افغانستان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لمانځلو ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې پرون خوستیان او افغان ځواکونه د یوې غونډې په ترڅ کې وستایل. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل راپور لري.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په لمانځغونډه کې د یو شمېر سرتیرو او افسرانو سربیره د دې ولایت قومي مخورو دینی عالمانو او ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لمانځغونډه په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل:
د خوست ولسونو علما کرامو په یو غږ سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او دای د هیواد رښتینی بچیان او د مور ساتون کې واد بچیانو بلل. مونږ د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړیو او د ژوند تر اخري سلګو پورې به د دوی قرباني سرخندنې او ځانګړونې نه هیرو.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په هیواد کې زین ورسته پرمختګونو او د سولې لپاره هڅه ته پکتو ویل: افغانان سولې غواړي، خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر سر چا سره معاملې نه کوي.
د علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنو غږ دی چې هغوی ټول په یو خوله زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو نه بلاتړې کوي او دوی اصلي مسلمانان، مجاهدین او غازیان. زمونږ دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې تر هیڅ یو شعار ولو کډیر پاک او مقدس شعار وي په هیڅ حالت نه معامله کوو او نه څوک معاملې ته پریږدو.
د کاپ د نهمې د لمانځغونډې څخه سرتیر او افسرانو خوشحالي څرګنده کړه. وی ویل چې د ولس اخلاص او ملاتړ دوی ته د لا زیات قربانۍ توان وربخي. جګړن رحمت الله رحمتیار او سرتیری سلیم خان وویل:
نن ورځ موږ د خوست ولس نه او د افغانستان د ټول ملت نه ډیر خوشاله یو چې زمونږ ننګه وکړه او د موږ د پاره د رئیس جمهور نه هم مننه کوو چې د ورځې سربازانو په نوم باندې نومولې ده. نو زه خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې څومره دوی زموږ سره مینه لري، موږ به په څو چنده دوی سره مینه لرو، ځکه موږ دوی ملي فوج یو.
واقعیا د خوست خلک د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو سره ډیره مینه لري او د دې مینې اساس دی چې دوی دلته ټول راغلي دي، موږ یې تشویق کړو، موږ ته یو یاد راکړه او د موږ وینې په جوش راوسته تر څو موږ خپل وظایف په خپل وخت سره په خشن سره تر سره کړو.
د غونډې ګډونوالو او یو شمېر ماشومانو د سرتیرو او افسرانو غړته د ګلونو هارونه ورواچول او یو شمېر نور بیا د ولایتي ادارې لخوا نقدي او پستاینیکونو تقدیر شول. د کاپ نهمه درې کاله وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شوه. له 2001 زیږدیز کال را په دې خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغان ځواکونو د تنظیم او پیاوړي کېدو لپاره هڅې روانې دي.
ازادي او اوریدونکي، جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، یو اربیاز فریبا ظاهر خوشاله می چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرح خلاص درته وایم. د تلپتیر موږ تاسو پیغامونه اخیستې دي، البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندیشنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا وایروس د خبرېدو له کبله تاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه خلکو مشته خپل پیغام پیغامونه پریښېدی او ویل دی چې دوی په دې خاطر اندیښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به حکومت مخنیوي کوي او د دې په اړه څه باید وسی. خو ترڅنګ نور پیغامونه هم لرو، شمه وبلل چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راوخلم او دغه راز به د یو روغتي متخصص څرګندونه هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو، خو تر هر څه د مخه دغه د کورونا ویروس اړوند استاسي پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعضو مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغنی شي مري یا خکېدل لري، بعضې خکېږي یا بېخي نه خکېږي، چې مغه ویني او مري. دغه جواب راته سبۍ راکوي، سبۍ په خدای مې وسپارله یا الله ماشه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبد الناصر هم در حضرت میوان سره دا د کورونا ویروس څنګه هرات راغلی دی، دا مخنیوي باید په افغانستان کې وشي. نور پر چارواکو دا هیله ده چې نور د ایران، د چین، د ازبکستان، د ټولو هیوادو څخه نه خپل پوله وته دي، دا غاصبر سره دي چې دا ویروس افغانستان کې نور نشه غلی شي. وسلام علیکم.
السلام علیکم. دا دې دا دې راځو کارتون کې سلامونه وایم. بعد سلام د افغانستان ټول ول سلام علیکم. دا مراد افغانستان تر غلی دا خدای تاسو ته سره په خیرات وری کې چې خیراتونه کوي نو تاسو مسلمانان یا عقیده لرو دا هر سره خیرات کې خپل تر واسه او طاقت پر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هون می محمد نبیدی دا اسنان مرض د بنه سیدات خو او سلام د شي دای خبره کوم دا کوم مرض چې افغانستان تر غلی د کورونا ویروس په نامه باندې او ځان دښمن يم خو څو کوم ډیر ناچاره يم اندیشنه د زموږ لږه مسیز د راځنه ګرځولای موږ مجبور یو خپل کار وکړو او کثیر دولت ته د ناروغي مخنیوي وکي او د خارجي کشورو سره لکه ایران، پاکستان او د سنور کشورو سره خپل وټړي او د افرتینګ خپل پر عدو باندې کینګ ودرېج او په حقیقت کې تا ګراتک د دې هوادو ځنی بند کې او کوم پیښه چې په افغانستان کې د هرات په ولایت کې سبسیه ده د کورونا ویروس پیښه نو او دا نفر یو دی د وادي هر څه چې دی کوټیری نه د لاته یو جلا د چې وساتي او نور کچیر د ایران نه راځي حالت د ډاکټرانو تر چړنی لاندې وي نو په افغانستان کې د دې ناجوړي مخنیوي بالکل به د دې بیماری مخنیوي وشي ان شاء الله تعالی. السلام.
بلې السلام علیکم. زه د المنی لاد کې کیول سوالی ته خبره کوم. ما د ازادي راډیو ته خیله ده ذکر نه مرض په اړه کې دوه خبرونه جوړ شپ کنه علامې لري نو زه خپل کوم امر شوی چې ځان باندې کېږي هغه د چې معلومات راکې یا موږ بار دا وو سره لیکون چې ورته لاندې احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د علي کارمندان ته ټول ته سلامونه او احترامونه وایم. موږ د اطراف د منځکې څخه خبره کوم چې د بلمرغا د ولسوالۍ څخه د بدرس ولایت چې د یورس په نامه باندې د مدرسې چې د دغه په حق له واغم چې په یو خو دغه راکې اطمینان راکې چې دې مخې نه وای بچی چې تر کې چې موږ نه پوهیږو نو کلینیک څخه نه ډاکټر څخه. والسلام به احترام.
دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل، لکه څنګه چې تاسو هم تشویش لري نور اوریدونکو هم همداسې خپل اندیښنې را سره شریکې کړي. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره دغه یو څو پیغامونه انتخاب کړل. دا باید ویم چې د انتانی ناروغي متخصصین وایي چې هیوادوال باید د کورونا ویروس څخه د ځان ساتنې لپاره د بیلابیلو لارو څخه ګټه واخلي، د ماسکونو استعمال، د نورو انسانانو ته ډیر نه نږدې کېدل، د ډیرو مایاتو یا اوبو چشل او دغه راز د ویتامینونو خوړل، مخصوصا د ویتامین سی ډاکټران وایي چې دا باید ډیرو خوړل سي. نو په همدې اړه د کابل د انتانی روغتون له یو متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره زما د همکار اکرام الله اکرام یو مرکه دروم چې هغه په دې اړه لازمي څرګندونې کړې دي.
باید ډیر کوشش وکړي چې د ماسکونو استفاده وکړي، خو
پدې ماسک هم باید مطمئن ونه وسی زکه دا ان 95 ماسکونه نه دی، یعنی دا پدې مفهوم یې غیر 95 چیز، یعنی 95% د خوانتان د سرعت نه مخنیوي کوي. او زموږ هغه ګران هیوادوال دونه په درد په زکام یا ټوخي یا په سینه او بغل باندې اخته دي، دوی خپله باندې کوشش وکړي چې د نورو خلکو نه ځان جلا وساتي، یعنی حداقل باید 1 متر فاصله ولري. او هغه وګړي بیا هم چې د کسانو سره روغبړ کوي، د هنډره یا د هغه سپي کونه که دوی سره موجود وي، د هغې نه د اول استفاده وکړي، لاس یې پرېمینځي، وروسته د هغې نه د لاس په اوبو او صابون سره پرېمینځي. او که چیرې دغه امکانات نشته وي، خو دغه اوبو صابون خو انشاءالله په هر ځای کې شته، په هغې سره به خپل لاس مینځي.
د خوراک په اړه باندې چې کوم ډول خواړه باید ډېر وخوړل شي تر څو تر لږ انټي باډي قوي وي،
د دې کوشش وکړي په لومړي قدم کې دوی باید د اوبو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي، تر څو دوی خپله باندې هغه ستونه لوند وي او د انتان د انتشار یا سرعت لپاره موقع مساعده نه وي. او دوم، دوی باید د هغه خوړونه چې په هغه په خپل ترکیب کې وي په زیاته پیمانه سره ویټامین سي لري، لکه مثلا نارنج او کینو او لیمو، نور میوجات نه باید په کافي اندازه استفاده کوي، تر څو د انټي باډي د خپل باندې یا د عضویت دفاعي سیستم د انتاناتو مقابل کې لوړ شي.
او کلند راته ډاکټر صاحب په علایمو باندې موغږیږي، ځکه ساسي غک د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې خلک اوري، هغه شاید انټرنیټ او نورې سوشل میډیا ته ټولنیزې رسنیو ته ډیر لاسرسی ونه لري.
او امید اول سره د کرونا ناروغي په لومړي قدم کې تبعه، یعنی داخلش 100 درجه سانتیگرید په شاوخوا کې به دا کسان تبه لري. دوهم سردردی ده، دریم وچ ټوخی ده، څلورم ساتنگی یا نفستنگی ده، پنځم د تنفسي طرق حاد مشکلات په حساب د نفستنگی ده، او شپږم کېدای شي دیتا اسهالات او زړه بدوالی پیدا شي. خو عمومي نسلي خانه دغه لري جناب
اوس چې په هرات کې دغه لومړنۍ پیخه مثبت تایید شو، حکومت ساس په نظر باید څو کې چلک تر لګا نور سیمو ته د افغانستان دغه وایرس د سرایت مخاوني ول شي.
لومړی قدم کې د هرات ولایت باید مطلق قرنټین شي، که نور نه وي هغه ځای کې چې مثلا د ناروغان په قرنټین شکل اچول کیږي، هغه کسان چې دوی سره په تماس کې وو هغه باید نور لوی خورون ته گشت و گذار ونه کی، او مطلق باید هدغه ترانسپورټیشن او د هوا د لارې د هوایي لارې باید په محدودی او بند شي، تر څو د موږ مملکت ډېر یو غریب او غریب مملکت دی، خدا نخواسته که چیرې نور خارون ته سرات انتقال ورکړي، یو نو د موږ د دې یوال د قرنطین څخه هم عاجز یو، درملنه خو په ځای باندې پرېږده او تشخیص په ځای باندې پرېږده.
په زیات شمیر خارونو کې سر له اوسه ماسکونه نه پیدا کیږي، که پیدا کیږي هم شاید درملتونونو والا ځان سره قید کی، او په دې خاطر باندې چې بازار احتکار کې ورسته په لوړو قیمتونو باندې وپلوري، عام خلک بغیر له ماسکونو نه نور څه کولای شي چې لږ تر لږه ساسې په نظر باندې چې پوزې ته واچي او د دغه وایرس د مخنیوي هغه لومړني اقدامات به وکړي.
تاسو مهم ته دا هم اشاره وکړه، ماسکونه په خپله بازارونو کې ډېر محدود شوی دي، په طالب دي څخه د هغه مملکت نه چې د چین راول کېدل بیرته د پندې په افغانستان او لړل چین ته، نو هغه از موږ دوستان چې یعنی ماسکونه نشي رانی ولا یا نه شخص تلای یا بعضی ها کسان چې خدای دې ته هدایت نکړي وکړي هغه مثلا ذخیره کړي د قیمتې لپاره د غوس د الله پاک وشي، لیکن موږ دغه نور دوستان وګړي دي کېدلی شي د عادي دغه تکې ماسک هم استفاده وکړي، خپل لاس باندې جوړ کړي دغه هم استفاده وکړي. خو لکه مخکې مو هم چې شروع وکړل دا خپل باندې کرونا ناروغي د انتقال مخنیوي نشي کولای، لیکن بیا هم د دې ترڅنګ هغه نور ساري ناروغي چې دي د خلکو لپاره د خبره یو محافظتي کوار یا یو دفاعي کوار ده، دې څخه کولای شي استفاده وکړي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به تاسو هغه نور پیغامونه راوخلو چې د تیریوي اونۍ په ترڅ کې مو آزادی رادیو ته راستولې دي.
بعد سلام په کار یو پیغام مور اسی چې دا پاکستان کې څه شروع دي، څو غارانه راځي چې بغیر پیسو ټول شپه ته وګیر کې او ناسي او یتو کې پښتنه نه کوي او ټول ورځ په خیره او هزارو نه کوي. هلته زما ته دا سوال دی چې دا پیغام لوړ چارو اخو ته ورسې، د ننګرهار دا لوړ چارو کې دا رشوت پری دي او په دې مظلوم ملت باندې زړه ظاهر کی او خپه کوي او دوه پښتنه وکړي او بغیر تاسو باندې دا ویزي ورته شروع کی او که به حکومت دې خیر دی او زر روپۍ 500 روپۍ عوامو نه اخلي
مخابراتی شبکه یلا کی زموږ مصافق وړاند کی دی او موږ څنګه چې شاړی کړول شو دا په لږه مړه دی دا د شوړ سره مرګر در تلل کیږي موږ غواړو چې شپې مر په یلا کی د طالبان سره دغه ارزو له السلام علیکم
زه عبد الخالق د لمن او سیدو کې د کډه کې د مصالحه او سیدو کې ما زه د طالبانو سره دغه اله لرم دا کم وربان چې سوي دی دا پروژه چې کوي او لري چې ټول کورونا تیرار دي ټول یا پلسکرګا کې از خپل ځان په کندا کې ماته د وطن سره یو ځنګ وي چې ټول غلور مخسوي دي موږ هغه شی راوړل چې موږ ما څنګه غوړ ټول کورونا مدک دي نو او څه غلور مخسوي دي دا کړکی او دروازې او برکه سامان لاټ یا پنکی نور شان دي د موږ په سرایو کې یا برکه ته پمپنه دي دا کول دی وای غلا کیږي غلا په شروع د نوزو د طالبان ستا اهل لرم چې دا غزمر د کورو حفاظت وکړي څو غله مجازات کی او غلو فین نه جدا و ساري ماته د وطن زنګ ول ټول وس غلو ور مخسوي دي شان دی را چلی د خلکو کورو بستری او هیڅ لا نه پیږي زه د طالبان ستا اهل لرم ورور چې دا غزمر کم وسایل او شی چې دا موږ دسته در بدر یا ما ځه خپل شان راوړي دي نو نور هغه شان کوله غلوړی او غلوړی دی روان دي نو دا مخنیوي دي نوارم و سلام د ازادي درجه کارکوم ته یو جریان مننه سلام علیکم
بله السلام علیکم کرش سره غلی ګل افغان د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه مې وشتنه مې دغه دغه کمی دواوی چې د زراعت په برخه کې دی ځکه هلمند یو زراعتي ولایت دی نو کمی دواوی چې راوړل کیږي دا با کوپیاته دا وی دی او د دې پرځای چې کښته زموږ کرکیل ته غټو کې د هغه پرځای ډیر توان مشتکړی دی نو زموږ د هغه دواو سره کم نه دواوی چې د ایران سره یا د پاکستان سره راولل کیږي به چې هغه په معیار برابر وي او کم تاریخ چې دی هغه تاریخ یې ام بالکل جالي تاریخ پروالې دی نو موږ یعنی شپږ وار ما خپل غنم ته دوا راوړې په ووم وار سره دغه دوا سیسه یې ده نو زه غواړم چې په دغه برخه کې که هر یې وي که هغه د مامور وي که وزیر وي کار یې وي دغه دوا وي چې را خارجوي که زموږ افغاني پانګوال وي هغه باید چې دغه دوا ته ډېر پام وکړي ځکه زموږ هلمند ولایت یو زراعتي ولایت دی او ټول پر زراعت ولاړ دی نو موږ د دې پر ځای چې موږ د ګټې لپاره او هغه تاوان کوي نو زما یو هیله او ارزو دغه د دې ته چې دغه دواوی تاسو په لابراتوار کې ګوري بیا یې دلته راوړي و سلام په احترام
مله نه نو په تم کې د نرخ سوافي کې ټلیفونونه کار کوي تاسو ویل په کوم ځای کې کار نه کوي اوس دا دې د خوشنند د کوارې نه را پدې فادل تک کار شروع کړی دی ټول صندوق
السلام علیکم مدي د کندهار ولایت د ولسی ولایت څخه خبر کوم زه د ازادي راډیو ټول څخه کوم کو اوریدم سلامونه وایم اصل سلام از مارا مشکل دی څنګه د ولسی ولایت کې ډیر غریبان خلک اوسېږي ټول د جنگو د مسکینی د دربدری سره تراغلی دي او کمی چې د غرو کې نو سروالي ولا راځي د تا کورن نړۍ چې وایم د تا د نړۍ کې پات جوړو آیا د خو د لپاره پات مهم دي چې ژوند په ټول هغه خلک چې د ماشان په دوی باندې قدرت نه لري نو زما راځي د دې سره دا پیغام چې موږ ته راغلم
السلام علیکم ولایتي ورسره نه خبرې کوم عبدالرحمن دیم ایبین او پر احسات کې لري راته دروړی ده رو خلګری او دې ته کومې جوړې یو ډاکټر ته ور وې او ډاکټر ورته په دې پرچې کوم کار کې لا سره افغاني رشوه کې واخلي او دې کې ور شرواکیم د خېبي او نمایندګان هم د خېبي وسلام سلام علیکم سلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت دی وکي چې تاسو ستونزې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي. د دې تاسو پیغامونه موږ په امانت سره خبره کړم. د دې خبرونه وخت هم دومره وو. یو ځل بیا د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. تاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې او خپل نظرونه مو را سره شریک کړي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سوالگریم جوابونا هیروم برت درزم کچی جی پابنو جارو کبم برت درزم کچی جی پابنو جارو کبم برت درزم د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سي پلپو لپو اوشکي تو يوم برته درځم پلپو لپو اوشکي تو يوم برته درځم او سوال کړم جواب نه هېروم برته درځم ترگریوان در رسیج من گل بمی اسمان ترگریوان در رسیج تناکی پرسکر وٹو اوباوام برت درزم تناکی پرسکر وٹو اوباوام برت درزم او سوال گریم جوابو نا حیراوام برت درزم ت دې بس وڅې تمینه وزرونه چې مخه ت دې بس وڅې تمینه وزرونه پر سر باندې اورونه چلاوم برت درځم پر سر باندې اورونه چلاوم برت درځم او سوال غيم جوابونه هېروم برت درځم د سبابون میثال غیز لیره نا کیچ ترک د سبابون میثال غیز لیره نا خوبونه پلې مو کې زنګوم بیرته درځم خوبونه پلې مو کې زنګوم بیرته درځم وسوال غریم جواب نه هېدم بیرته درځم